آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
ولسمشر اشرف غنی وایي د امنیت د ټینګښت په برخه کې قندز، غزنی، بادغیس، هلمند او ننګرهار ته لومړیتوب ورکوي. د ایران د اتمي پروګرام پر سر موافقې ته د رسیدو مهلت وغځول شو او د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل استعفا وکړه. درنوردونکو السلام علیکم، بیا هم ستړي مشي د دې خبرونه په وړاندې کولو سره نیم سات ستاسو په خدمت کیو. په دې خبرونه کې بعد خبرونو او رپورټونو ترڅنګ د مطبوعاتو تبصری هم واوري، خو لمړی بشپړ خبرونه. زه عاشق الله رحیمزوی او روخان نورزای وایو.
د پکتیکا د یحیی خیل په ولسوالۍ کې د یکشنبې د ورځې په ځانمرګي برید کې د وژل سو کسانو شمیر 16 تنو ته رسیدلی دی. که څه هم د پکتیکا د والی مرستیال عطاالله فضلي امریکا ژغ ته په پیښه کې د حکومتي کسانو د وژل کېدو په اړه څه ونه ویل، خو یوې بلې منبع د نوم د نه اخیستلو په شرط امریکا ژغ ته وویل چې په برید کې اووه محلي پولیس، د محلي پولیسو درې قمندانان او د استخباراتو یو مامور هم وژل سوي دي. د یکشنبې په ماښام د یحیی خیلو د ولسوالۍ د پړاو په کلي کې د والیبال د لوبې په جریان کې ځانمرګي برید وسو. د برید له امله 16 تنه وژل سوي دي. په پیښه کې درو بیا ملکیان ټپیان سوي هم دي چې زیاتره په هلیکوپټر کې کابل ته انتقال سوي دي. ولسمشر غنی پرون په کابل کې د ټپیانو د پښتنې لپاره روغتون ته تللی وو. د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله بیا په وژل سو کسانو د کورنوي سره د غم شریکۍ لپاره د خیل ولسوالۍ ته تللی وو. د ملي امنیت ریاست پرون په یوې خبر پاڼه کې وویل چې په برید کې د قانوني د شبکې لاس وو، خو زبی الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي امریکا ژغ ته په واسول سوي پیغام کې ویلي دي چې د پکتیکا د پیژې په اړه تحقیقات کوي او کله چې تحقیقات پوره سي نو طالبان به خپل دریځ اعلان کړي. په نیال کې ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، د امریکا سفارت او د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د پکتیکا د یحیی خیلو پیشه غندلې ده.
د قندز درچی په ولسوالۍ کې پرون د بم چاودنه شوې چې شپږ کسان پکې وژل شوي دي. درچی د ولسوالۍ ولسوال وویل چې بم په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی و. بل پلو په یو بل پیښې کې پرون په کابل کې په یو چاودنه کې د ناټو دوه عسکر وژل شوي او یو ملکی افغان ټپي شوی دی. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان حشمت الله ستانکزي وویل چې بم په بایسکل کې ښودل شوی و او د بهرنیو پوځیانو کاروان ته نږدې وچول شو.
ولسمشر غنی وایي چې امنیتي ستونزې یو ډول دي او د دغو ستونزو د حل لپاره واحد نظر ته ضرورت شته. ولسمشر چې پرونې د ځینو ولایتونو د اساس سره خبرې کولې وویل چې د امنیت په برخه کې به کندوز، غزنی، بادغیس، هلمند او ننګرهار ته لومړیتوب ورکړي. ولسمشر غنی همداراز وویل چې د اقتصادي پروژو د پلي کولو لپاره د سولې ټینګښت ته اړتیا ده. هغه وویل چې ولس باید د سولې په راوستلو کې مهم نقش ولوبوي. بل پلو ته یو لوړ رتبه افغان چارواکي امریکا ژغ ته ویلي دي چې د ولسمشر او اجرایوي رئیس ترمنځ د نوې کابینې د وزارتونو پر ویش سلا سوې ده، خو د وزیرانو په ټاکلو باندې لا وروستۍ پریکړې ته نه دي رسیدلې. د افغان حکومت دغه چارواکي چې د نوم د نه اخیستلو په شرط د امریکا ژغ سره خبرې کولې وویل چې موافقه سوې ده چې د دفاع او مالیې وزارتونه به ولسمشر او د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونه به اجرایوي رئیس خپل کاندیدان معرفي کوي. دغه سرچینه وایي چې ولسمشر د کابینې د غړو په ټاکلو او ګمارلو کې پر ځانګړو معیارونو ټینګ ولاړ دی. د ولسمشر ویان نظیف الله سالارزی هم امریکا ژغ ته ویلي دي چې د کابینې د غړو د ټاکلو په اړه خبرې روانې دي او هڅه ده چې وړ او مسلکي کسان وګمارل سي.
د ایران د اتمی پروګرام په سر موافقې ته د رسیدلو لپاره مهلت د 2015 کال د جولای د میاشتې پورې وغځول شو. موافقې ته د رسیدلو لپاره د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو او ایران ترمنځ پرون او وړ مبرز په ویانا کې خبرې اترې وشوې. د خبرو اترو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې د یو لړ جنجالي موضوعګانو په سر په خبرو کې پرمختګ شوی دی. هغه زیاته کړه چې ډیپلوماتان معاملې ته نږدې شوي دي چې لامل به یې ټوله نړۍ خوندي وي او د امن احساس به وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا ایرنا خبری اجنس ویل دی چې د مذاکراتو غټون کوي به په بل اخره ایران وي. هغه ویل چې مذاکرات به د ورستې موافقې تر کېدو پورې جاری وي. جانکیری خبرداري ورکړی چې نړیوال قدرتونه به د کوم مخصوص پرمختګ نه پرته د تل لپاره مذاکراتو ته ادامه نه ورکوي. خو هغه وویل چې اوس یې وخت نه دی چې د خبرتورو نه لاس واخیستل شي. ښاغلی کیری وویل چې مرکچیان به د یو سیاسي چوکاټ یا اساس پر سر موافقې ته د رسیدو لپاره د 2015 کال د مارچ د میاشتې تر لومړۍ نیټې کار وکړي. هغه زیاته کړه چې هر اړخیزې موافقې ته د رسیدو لپاره د 2015 کال د جولای د میاشتې د لومړۍ نیټې مهلت ټاکل شوی دی. درنودونکو په دې اړه به بشپړ رپورت لږ وروسته واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د امریکا د دفاع وزیر چاک هیګل استعفا وکړه. چاک هیګل د تیرو دوو کلونو راهیسې د امریکا د دفاع د وزیر په توګه دنده ترسره کوله. د امریکا ولسمشر بارک اوباما په سپینې ماڼۍ کې د خبرو په مهال وویل چې چاک هیګل ورته تیره میاشت ویلي وو چې غواړي د خپلې دندې نه ګوښه شي. د ولسمشر اوباما د خبرو په مهال د ولسمشر مرستیال جو بایدن او چاک هیګل هم حاضر وو. ولسمشر اوباما د چاک هیګل کارونه وستایل. هغه ویل چې چاک هیګل د ایبولا د ناروغۍ او د اسلامي دولت د ډلې په اړه د هغه د ادارې سره ډېره مرسته کړې وه. هیګل د اوباما په کابینه کې یوازنی جمهور غوښتونکی غړی وو. چاک هیګل وویل چې دا د ژوند تر ټولو لوی افتخار دی چې د امریکا د دفاع د وزیر په توګه دنده ترسره کړې ده. په واشنگتن کې د چاک هیګل د ځایناستې په توګه د امریکا د دفاع د وزارت د پخواني مرستیالي میشل فرولنای نوم اخیستل کیږي. بل احتمالي کاندید د امریکا د دفاع د وزارت پخواني مرستیال آشتون کارټر دی. د امریکا د دفاع د وزارت د اوسنی مرستیال رابرټ ورک نوم هم اخیستل کیږي. خو تر هغو چې بل څوک ټاکل کیږي، چاک هیګل به د امریکا د دفاع د وزیر په توګه خپله دنده مخې ته وړي.
تما کېږي چې لږ وروسته به د امریکا د میزوري په ایالت کې منصفه هیئت د هغه سپین پوستې پولیس په اړه خپل فیصله اعلان کړي چې یو بې وسلې تور پوستې وژلی دی. منصفه هیئت به فیصله وکړي چې په سپین پوستې پولیس چې ډراین ویلسن نومیږي د جرم تور ولګوي او کنه. مطبوعاتو د یو څرنوال له خولې ویلي دی چې منصفه هیئت به خپله پرېکړه لږ وروسته اعلان کړي، خو دغو مطبوعاتو د څرنوال نوم نه دی اخیستی. سپینې ماڼۍ وایي چې د امریکا ولسمشر براک اوباما د احتجاج کوونکو نه غوښتي دي چې د منصفه هیئت د فیصلې د اعلان نه وروسته د خپل آرامي وساتي. تمه ده چې د امریکا د میزوري د ایالت د فرګوسن ښار ته د امریکا د نورو ځایونو نه هم د احتجاج کوونکو ډلې ځانونه ورسوي.
د روسیې د مالی وزیر وایي چې روسیه د غربي هیوادونو د بندیزونو او تیلو د بیې د رالوېدو له امله د کال په میلیاردو ډالر تاوان کوي. انتون سیلانوف پرون د دوشنبه په ورځ په مسکو کې په یو اقتصادي فورم کې وویل چې د غربي هیوادونو د بندیزونو له کبله احتمال شته چې روسیه د کاله تر 30 میلیارد ډالر پورې تاوان وکړي. سیلانوف همداراز وویل چې د تیلو د بیې د 10% رالوېدو له کبله کېدای شي چې روسیه د کاله تر 100 میلیارد ډالر پورې پیسې وبایلي.
روسیه د ابقازیه د سیمه سره یو نوی تړون لاسلیک کړی دی چې په اساس به د روسی او ابقازیه ترمنځ پوځي او اقتصادي اړیکې لا قوی شي. د ابقازیه سیمه د ګرجستان برخه ده چې مسکو یې د 2008 کال راهیسې د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت پیژني. د روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دی چې د تړون پر اساس به کال ته مسکو د ابقازیه د سیمه سره تر 100 میلیون ډالر مرسته وکړي. د ګرجستان د بهرنیو چارو وزیر دا تړون غندلی. هغه ویلی دی چې تړون د ابقازیا سیمه چې روسیې د فدراسیون سره د یو ځای کېدو په لور یو بل ګام هم نږدې کوي دغه انتقاد یې پې کړی.
د امریکا د اوهایو په ایالت کې پولیسو یو 12 کلن ماشوم چې د لوبو تومانچه ورسره وویشتلی دی. پولیسو ویل چې 12 کلن ماشوم تامیر رایس نومیدی او دوی هغه مهال په پارک ورباندې ډزې وکړې چې د پولیسو خبرو ته یې غوږ ونهنیوی او لاسونه یې پورته نه کړل. پولیس وایي چې د پیښې په اړه تحقیقات روان دي.
او وروستی خبر دا چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان وایي ښځې د نارینه و سره یو شان نه دي. هغه پرون په استنبول کې د ښځو او عدالت په نامه په یو کانفرنس کې خبرې کولې. ویلي دي چې اسلام د ښځو موقف تعریف کړی او هغه دا ده چې ښځو ته د مور موقف ورکړ شوی دی. اردوان وویل چې دا د طبیعت خلاف کار دی چې ښځې او نارینه دي مساوي وګڼل شي. د ترکیې په ولسمشر او د هغه په ګوند تور لګول شوی دی چې غواړي په ترکیې کې مدني ازادیو ته او د دولت بنسټ ته چې په سیکولر اصول ولاړ دی تاوان ورسوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
درن اردوونکو د امریکا غږ آشنا رادیو په دویمې نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه کوم خبرونه واوریدل. اوس هم د خبرونه لمړی مطلب ټاکل شوی و چې ایران او د نړۍ شپږ قدرت لرونکي هیوادونه پرون د شنبه په ورځ د ایران د اتمي جنجال پر سر موافقه ته سره رسیدلی و، خو چارواکي وایي هغوی د راتلونکو وو میاشتو لپاره په دې موضوع خبرې اترې کوي چې موافقه ته سره ورسیږي. د امریکا غا خبریال الپاسین د دوشنبه د ورځې د خبراتورو په باره کې د ویانا نه ریپورت را لګلی چې تفصیل ز اشق الله رحیمزی وړاندې کوم. د ایران د اتمی جنجال لپاره د حل د لارو چارو د پیدا کولو په خاطر د تیر یو کال را په دې خوا ګرمې خبرې روانې وي، خو د وو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران چې په دې تیرو څو ورځو کې په ویانا کې مخامخ خبرې کولې په دې ونتوانېدل چې یوې موافقې ته سره ورسیږي. اختلافات په دې کې دي چې ایران ته تر کومه حده د یورانیمو د غنی کېدو اجازه ورکړ شي، او بل دا چې په دې هیواد باندې لګیدلې اقتصادي بندیزونه به څومره زر لري شي. د دغو حالو زلو هدف دا دی چې د ایران مشران دې ته پرې نه ښودل شي چې اتمي وسلې جوړ کړي، او مفتشینو ته باید اجازه ورکړي چې د ایران اتمي فعالیتونه وڅاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په دې تیرو څو ورځو کې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی، او چارواکي اوس په دې ښه پوهیږي چې وروستۍ موافقه به څه ډول وي. د راتلونکو خبرو په اړه ښاغلي کیری داسې وویل: دا خبرې یو ناڅاپه یوازې د غزیدو په خاطر نه اسانه کیږي. خبرې اوس هم سختې دي، په خوا هم سختې وي، او په راتلونکي کې به هم سختې وي. سره له دې چې په امریکا او ایران کې به یو شمیر سخت دریځه کسان ښایي په هغه انتقاد وکړي، خو جان کیری بیا د خبرو د غزیدو لپاره د ملاتړ غوښتنه وکړه. دا به احمقانه پریکړه وي چې موږ د داسې خبرو نه په شا شو چې وخت یې لږ شوی نه بلکې زیات شوی دی، او بل دا چې د همدې پروګرام د پیل کېدو په خاطر نړۍ نن آرامه او په سوله کې ده. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د خبرو هدف هغه موده و چې ایران کولی شول اتمی بم پکې جوړ کړي، خو دا کار یې په دې خاطر نه دی کړی چې یو کال مخکې یې د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو سره موقتی تړون لاسلیک کړی و. د دغه موقتی تړون موده پروند د شنبه پورې پای ته ورسیده، خو اوس د وو میاشتو لپاره وغځېده. د دې تړون له مخې په ایران باندې لګېدلې اقتصادي بندیزونه هم تر یو حده کم شوي دي. جان کیری د امریکا د کانګرس نه هم وغوښتل چې ایران ته دې په دې خاطر شاباسي ووایي چې د تړون درناوی کړی دی، او زیاته کړه چې مرکچانو ته د وخت ورکړي چې وروستۍ موافقې ته سره ورسیږي. په عین حال کې د ایران ولسمشر حسن روحانی په تهران کې ویلي دي چې په خبرو کې زیات پرمختګ شوی او د اختلاف زیات ټکي حل شوی دي. روحانی وویل چې دا حل ځل به هرو مرو په کامیابی بدلیږي. مرکچان کوخه کوي چې د 2015 کال د مارچ ته میاشتې پورې د تړون مسوده جوړه کړي، او تخنیکی ماهرین به د جولای د میاشتې تر لومړۍ نیټې د تړون په جزئیاتو کار وکړي. د زیاتو کسانو لپاره دا یو اوږده او مایوسونکې پروسه ده، ځکه چې د یو کال را په دیخوا پرې کار روان دی، او بیا هم کومه نتیجه نه ده ترلاسه شوې. د دغو ټولو حل زلو هدف دا دی چې نړیواله ټولنه غواړي ایران په دې قانې کې چې خپل اتمي فعالیتونه کم کړي، او هم د څارونکو ته اجازه ورکړي چې د هغوی د فعالیتونه په خپلو سترګو وګوري. علي وایز چې د نړیوال کړکیچ ګروپ په نامه په څېړنیز مرکز کې کار پوه دی وایي که چیرته مرکچان وکړی شي چې د خبرو په بل پړاو کې یو موافقې ته سره ورسیږي، نو هغوی به په یو ښه موقف کې وي. اوس د هغوی موقف څرګند شوی دی، او کولی شي چې د سیاسي ناندریو پر ځای په یوې رښتینې لارې چارې خبرې اترې سره وکړي. ښاغلی وایز وایي چې په ایران او د امریکا په کانګرس کې ځینې سخت دریځه کسان به ښایي کوښښ وکړي چې موافقې ته د رسیدو په مخ کې خنډونه پیدا کړي. هغه وایي سره له دې چې د کامیابۍ کېدو لپاره هیڅ کوم ضمانت نشته، خو خبرې اوس دومره نږدې شوي دي چې ناکامه کېدل یې ډېر ګران ښکاري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په شمال ختیځ ولایتونو کې معتادینو خلکو ته مشکلات پیدا کړي دي. ګلهیم نیازمن په دې اړه رپورت را لګولی.
په شمال ختیځ ولایتونو کې د معتادینو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. د سیمې خلک د معتادینو د شمیر د زیاتېدو علت په بازارونو کې د هیروینو آزاد پلورل ګڼي، او وایي چې د دولت لخوا د هیروینو پر خرڅلاو بندیز نشته. که څه هم په ټولو شمال ختیځ ولایتونو کې د معتادینو د درملنې لپاره کلینیکونه جوړ شوي دي، خو د بدخشان ولایت د معتادینو د درملنې د کلینیک مسؤل ډاکټر سرفراز وایي چې د دغه ولایت 10% خلک چې د یوې سروې په نتیجه کې معلوم شوي معتاد دي.
این حدود 17% جمعیت بدخشان اعتیاد به مواد مخدر است. این حدود 17% را که
په عمومي ډول د بدخشان ولایت 10% خلک معتاد دي، او د معتادینو زیاته برخه هغه ځوانان دي چې عمرونه یې له 14 تر 25 کلونو پورې رسیږي.
این معمولا جوانان هستند که بین سن 16 تا 25 ساله هستند.
دغه ډاکټر وایي چې اکثر ځوانانو د بیکاری له امله د نشئی موادو استعمال ته مخه کړي، خو د قندوز اوسیدونکو بیا وایي چې د تادینو د شمیر له زیاتېدو سره خلک هم له ستونزو سره مخ شوي دي، او هغه کورنۍ چې په کلی کور کې خنوم درلود د معتاد اولادونو له امله د کورنۍ نوم بد شوی دی. د قندوز اوسیدونکی جمیل الرحمن داسې وایي:
مخدره مواد په قندوز کې هغو کسانو سره پیدا کیږي چې هغوی زور لري، یعنی عادي خلک دا کاروبار نشي کولی. کوم ساده خلک دا کاروبار وکړي هغه دولت لخوا نیول کیږي. هغه کسان چې دا کاروبار کوي هغه پولیس سره حتمن لاره لري، ځکه که لاره ونه لري کاروبار نشي کولی. ځکه که وایي کې یو ورځ به وي که دوه ورځ به درېیم ورځ نیول کیږي. دا ټول داسې یو لین لري او ابول پوډریان چې له کوم ځای نه کولای شي چې اوسه پیدا کړي او باغې باندې بیا ځان ته دا پوډر واخلي، اول خو خپل کور نه شروع کوي. خپل کور نه بس هر څه په مخ خبر شي ځان سره اخلي او بازار ته رسي، پیسې کوي او باغې باندې خپل ضرورت مخدره تو کرای نیسي. ګوري چې یو چا د کور دروازه خوشی را بس ورزي چې هر څه باسکیلې پیدا کړي، داسې یو شی چې مثلا خرڅیږي هغه بازار کې خرڅوي.
د قندوز خلک ادعا کوي چې په بازار کې په پرچون ډول هیروئین پلورل کیږي، او دولتي چارواکي د مخنیوي لپاره اقدام نه کوي، خو دولتي چارواکي بیا وایي چې خلک دې له دوی سره مرسته وکړي او هغه ځایونه دي ورپګوت کړي چې هیروئین پکې پلورل کیږي. د قندوز د والی ویاند عبدالواسع باسل وایي چې تر اوسه پورې ولایت ته د هیروئینو د پرچون پلورل کېدو په اړه خلکو شکایت نه دی کړی. خو عام خلک بیا وایي چې دولتي مامورین په همدې خاطر معاش اخلي چې په ټولنه کې د غیر قانوني کارونو مخه ونیسي.
نو زه څه وایم چې دا فلانه ځای کې پوډر خرڅیږي، نفر ورته په ګوتو کمه، دا کار که زه وکمه شاید چې سبا ما پسې کمه د سره جوړ شي. دا خو غټ غټ بندونه دي، دا خو مافیا دي. د دین نه ډارېږي چې باید یو چیرې یو ځای د پوډر یا کوم کارخانه د پوډر وي. نو زیاتې د قندوز کې نو داسې هر ځایونو کې شته دي. نو دا که موږ فرض مثال په دستي د سور وخیو چې وایي فلانه قومندان یا فلانه دولتي چارواکي دا کار کوي، دا نه شو کولای. دا کار دا ډارې ګو د ډار د ترس نه دا کار نه شو کولای. دا د حکومت وظیفه ده، باید حکومت دا کار نه وکړي.
عبدالرؤف چې په هیروینو معتاد دی وایي چې لومړی یې په چرسو پیل وکړ، خو کله چې له بل ملګري سره راز یو کړ هغه چې به سیګریټ ورکاوه نشه به یې زیاته وه. تر دو میاشتو وروسته یې ورته وویل چې اوس په هیروینو معتاد دی.
یک دو موقتیش کې زدیم، بالاخره مرا گفت که تو معتاد شدی به می کریسال.
قندوز کې هم د نورو خارونو په څیر د هیروینو معتادین شته، خو اوس د معتادینو شمیر تر پخوا زیات شوی دی. په ښار کې لوی وړې غلاګانې کوي، خو که د خلکو لخوا ونیول شي په دې خاطر خوشی کیږي چې معتاد دی. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
او سم پام وکړی د خبرونو لندیسته. ولسمشر غنی وایي چې د امنیت په برخه کې به کندوز، غزنی، بادغیس، هلمند او ننګرهار ته لومړیتوب ورکړي. ولسمشر غنی همداراز وویل چې د اقتصادي پروژو د پلي کولو لپاره د سولې ټینګښت ته اړتیا سته. یو لوړ رتبه افغان چارواکی امریکا ژغ ته ویلي دي چې د ولسمشر او اجرایوي رئیس د نوي کابینې د وزارتونو په سر سلاسي ویدي، خو د وزیرانو په ټاکلو باندې لا وروستۍ پرېکړې ته نه دي رسېدلي. د ایران د اټومي پروګرام په سر موافقې ته د رسیدو لپاره مهالویش د 2015 کال د جولای تر میاشتې پورې وغځول سو. د امریکا د دفاع وزیر چاک هیګل استعفا وکړه. چاک هیګل د تیرو دوو کلونو راهیسې د امریکا د دفاع د وزیر په توګه دنده ترسره کوله. تمه ده چې په یو څو شیبو کې به د امریکا د میزوري په عادت کې منصفایت د هغه سپین پوستې پولیس په اړه خپله فیصله اعلان کړي چې یو بې وسلې تورپوستی وژلی و. د روسیې د مالیه وزیر وایي چې روسیا د غربي هیوادونو د بندیزونو او تیلو د بیې د رالویدو له امله د کاله په میلیاردو ډالر تاوان کوي. انتون سیلانوف پرون د دوشنبه په ورځ په مسکو کې په یو اقتصادي فورم کې وویل چې د غربي هیوادونو د بندیزونو له کبله احتمال شته چې روسیا د کاله تر 24 میلیاردو ډالرو پورې تاوان وکړي. سیلانوف همداراز وویل چې د تیلو د بیې د 10% رالویدو له کبله کېدای شي په روسیې کې روسیا د کاله تر 100 میلیارد ډالرو پورې تاوان وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنوونکو وخت په واشنگتن کې د شپې 9:50 شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته خبری خبرونه اوریا. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل استعفا کړی ده. د هغه د استعفا اعلان پرون په واشنگتن کې په خپل هغه او جمهور رئیس براک اوباما وکړ. د امریکا غک خبریالې وکټوریا مکینې په دې اړه دا رپورټ لګړی.
د امریکا د دفاع د وزیر چک هیګل د استعفا اعلان پرون جمهور رئیس باراک اوباما وکړ. هغه د امریکا د جمهوری ګوند په خوانی سناتور وو او همه د امریکا په فوج کې خدمت کړی دی. جمهور رئیس باراک اوباما په سپینې ماڼۍ کې د ښاغلي هیګل د خدمتونو ستاینه وکړه، مګر د هغه د استعفا په باب ډیر څه ونه ویل. جمهور رئیس باراک اوباما ویلی دی چې د دفاع وزیر چک هیګل په تیره میاشت کې د ته وویل چې دا ډیر ښه مناسب وخت دی چې د خپل مقام نه استعفا وکړي. جمهور رئیس باراک اوباما وایي
چک هاز بین ان اگزامپلری دیفنس سیکرټری پرووایډینګ ا سټیڈی هاند اس وی مودرنایز اور
سټریټجی. یو ډیر ښه او فوق العاده د دفاع وزیر وو. هغه په داسې وخت کې چې مونږ خپل استراتیژي اثر کوله او هم مود اوږدې مودې د تهدیدونو په مقابل کې خپله بودیجه تیاروله، ډیر زیات خدمتونه کړي او همې زموږ سره په دې کې پوره مرسته کړې ده. سره له دې چې موږ اوس هم باید په عاجل ډول د اسلامي دولت د ډلې په نامه د ملیشو او د ایبولا د مرض په شان د تهدیدونو سره مقابله وکړو. خاغلی هیګل هم چې په دولت کې د خدمت نه مخکې د ویتنام د جنگ په وخت کې د امریکا په فوج کې وو، د خپل استعفا د علت په باب څه نه دی ویلي. هغه وایي
It's been the greatest privilege of my life. The greatest privilege of my life to lead and most important
دا زما په ژوند کې زما د پاره د ډیر زیات ویاړ او د افتخار ځای وو چې ما په دغه مقام کې خدمت وکړم. او د ټولنه مهمه خبره دا ده چې ما د دفاع په وزارت کې د هغو نارینه او ښځو خدمت وکړ چې په فوج کې دي او هم مې د هغوی د کورنۍ سره ملاتړ څرګند کړی. زه په دې هم فوق العاده زیات په هغه ځای افتخار کوم چې ما په دغه وخت کې ترسره کړی دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د حکومت د لوړ رتبه مامورینو له قوله ویلي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نامه د ملیشو په ضد د مبارزې په شمول د یو شمیر نورو خارجي پالیسیو د جنجالونو د فشارونو له کبله هغه استعفا کړې ده. ښاغلی هیګل د امریکا د حکومت دویم وزیر دی چې په دې وروستیو میاشتو کې استعفا کړې ده. د هغه نه مخکې د امریکا لوی څارنوال اریک هولډر هم د سپتمبر په میاشت کې استعفا کړې وه، مګر دغه دواړه کسان به تر هغې پورې په خپل مقام کې پاتې وي تر څو چې د هغوی جانشینان تایید شوي نه وي.
آیا میفهمین خانم هایی که بر بار اول مادر میشوند به چه راهنمایی های ضرورت دارند؟
هغه مېرمنه چې د لومړي ځل لپاره مور کیږي کومو لارښوونو ته ضرورت لري؟
پاسخ این سوال را سه شنبه 8 شب در برنامه نجیبه نوشابه از رادیو آشنا صدای امریکا بشنوید.
د دې پوښتنې جواب د سه شنبه شپه په 8 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو د نجیبه نوشابه په خبرونه کې ل ډاکټر مروارید نووري.
شماره های تماس برنامه
0-9-0-10-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 3-1-3-4.
د مطبوعاتو تبصری.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د نومبر د 43 نیټې په ګڼه کې او عین ورځپاڼې یعنی د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د نومبر د 43 نیټې په ګڼه کې د افغانستان په باره کې بیلابیل مضمونونه خپاره کړي دي. زمونږ همکار دغه مضمونونه لوستي دي او دا راپورټ یې په برابر کړی دی چې دا د اوس به په ګډه واورو. د نیویارک ټایمز او ورځپاڼې د دوشنبه د ورځې په ګڼه کې د بین المللي مرستو د ډلې د اکسفام د راپورټ له قوله لیکي افغان حکومت هغو کوششونو نه چې غواړي د طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي په منظمه توګه افغان ښځې ایستلې دي. دغه راپورټ چې د تړلو دروازو تر شا لیکل شوی دی د ښځو د ډیرو مشرانو شکایت منعکسوي. برسیره پر نورو موضوعاتو چې دوی یاد کړي دي دوی ته د سولې په تازه خبرو کې پوره ونډه نه ده ورکړل شوې او دوی اندېښنه لري چې افغان حکومت به د مذهبي محافظه کارو سره روغه جوړه وکړي چې د هغې له مخې به د دوی لاسته راوړنې ابش شي. ورځپاڼه د سناتوري سهرا سرخابي چې د سولې په عالي شورا کې و د نه خوځو نه د وویل موږ تل د هغه ګواښ په باره کې اندېښنه لرو چې زموږ مشران به د سولې په بدل کې د خوځو په حقوقو معامله وکړي یا به موږ ټول هغه پرمختګونه د لاسه ورکړو چې تر اوسه مو کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي سرخابی څرګنده کړه چې په دغه شورا کې د خوځو نه زیات د طالبانو پخوانی غړي دي چې شمیر یو لسو تنو ته رسیږي. دی ویل حتی ځینې پخوانی طالبان په دا رنګه غونډو کې د خوځو د ګډون سره مخالف دي. ورځپاڼه د اکسفام د راپورټ له مخې لیکي 2015 کال نه راپه دې خوا د بین المللي ټولنې او طالبانو یا نور افراطي ډلو ترمنځ د سولې مستقل یا غیر مستقل خبرو کې چې یو لزلي شوي دي هیڅ خزي پکې ونډه نه ده اخیستې. د افغان حکومت شپاړس ځلې دا رنګ کوشش کړی دی یوازې په درو کې د ښځو استازو برخه اخیستې ده او د حکومتي استازو په پرتله د لسو فیصدو نه کم ښځو پکې برخه اخیستې وه. ورځپاڼه په آخر کې د میرمن سرخابي الخلي لیکي چې په دا رنګه خبرو کې د ښځو د ګډون لپاره عملي دلیل شته او هغه دا دی چې ښځې د نارینه ونه زیات سوله غواړي. له بلې خوا عین ورځپاڼې یعنی د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یکشنبې د ورځې په ګڼه کې لیکي د افغانستان د نوي جمهور رئیس اشرف غني د حکومت د شپې لخوا په حملو باندې په خاموشۍ سره هغه بندیز لري کړ چې پخواني جمهور رئیس لګولی و. په ورځپاڼه کې د افغانستان د نظامي چارواکو او همدغه راز د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په قول ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان د ملي وردو د خاصو قواوو قطعات پلان لري چې په 2015 کال کې دغه حملې بیا پیل کړي او په ځینو حملو کې د امریکا د عملیاتو خاص قطعات به پکې د مشورو ورکولو رول ولوبوي. دا راپورت وروسته له هغه خبر شو چې جمهور رئیس اوباما امریکایي پوځ ته اجازه ورکړه چې په 2015 کال کې ځینې محدود محاربوي عملیاتو ته دوام ورکړي. دغه امر د شپې د حملو د کامیابۍ لپاره یو ډول ضروري هوایي حملو ته اجازه ورکول دي. د هلمند او کندهار په ولایتونو کې دوه افغان جنرالانو د شنبې د ورځې په مرکو کې وویل دوی د شپې لخوا په حملو باندې د بندیز په لری کولو او د دوی لپاره د امریکا په احتمالي ملاتړ باندې خوشاله شوي دي او دوی توقع لري چې دغه حمله به په 2015 کال کې پیل شي. ورځپاڼه په آخر کې لیکي ځینې افغانان د دغه حملو د پیل کېدو په باره کې اندېښنه لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
او درنوندونکو په همدې سره د امریکا غږ آشنا رادیو د پښتو څنګه د سهارنۍ خبری خبرونه مطلب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملتیا وکړه. آشنا رادیو راتلونکي خبرونه د افغانستان په وخت مخام په 2 بجو پیل کیږي. هیله ده چې زموږ سره پاتې شي. خو لکه مخکې چادونه وکړه د دری څنګه همکاران هم د اوس په سټوډیو کې دي دوی به هم نیم ساعت ستاسو په خدمت کې اوسي. پاتې ورځ مو نیکمرغه. الله مو مل شه. د خدای په امان.